ماسخوتن نه بجی شپې احمد شیبر هم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وای نننې چاولنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیسو وشلې او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي رډو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وشل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یو کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستان پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه ادارې کړي چې وای په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان لپاره پسې اعتراضونو سره سره د ترورزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پر خپله ایکس پاڼه ولیکلي چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا شي. خوارزمي وایي چې په دې حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراساني بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانیسته. باختر راشان چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې د خونه د دوړ هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څانګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کیږي. روسیې تېره شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او شل بې پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تېر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرشوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وای د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وی چې ویلي دي د روسیې له خوا د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د وژنې د سیسه شانډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرونو ویل د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د قتل هغه د سیسه شانډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی اجنټانو په ګډون وی شبکې جوړه کړې وه. اوس د رړو په منځنۍ صفه دولس پښنه بي ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوه. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې ورستیو ورشتونو او سیلونو د لسکونو شوانځیو ودانې یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زده کوونکي وایي
کچیر د هنځي تعمیر سیلاب یو سی او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه به برخه شو. زموږ هنځي د سیلابونو سره ګواه سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کاله کېږي په کلي وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کېدل خو سر څه په بای او په پیسو سوي باندې.
د خوست نه د شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د بند جوړېدو هیله لري.
دلته آر اورز لکونه متر مکعب او بو ځای کېږي. د موسمي برنونو او سیلابونو پر مهال بیا ملیونونو متر مکعب او بد اورز ځای کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنې کې د طالبانو درې پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لږه درې کسان وزلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي، نن غرمه شاوخوا یولس بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای شوي چسپکي ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمانځه وړلو په مقصد له دغه سړکه تېرېدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت د کوکنارو د کښت د لمانځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته شوې شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د می په ومه رسنیو ته وویل
نور هیڅ ستونزه نه ده پاتې او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د لمانځه وړلو لپاره تللي وو ټول سپینګیری علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپل به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي ټول به له منځه وړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وزل شویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
گفتن ما قاتلین را میتیم وعده کردن
دوی یعنی طالبانو شمنه وکړه چې د دوه وژل شوی او عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بل شمنه ایدا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ او سیمه ییز چارواکي لمنځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نوي سپارل شوي څوک د کوکنارو کوختونه لمنځه نشي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د ارګو او درایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمې ته د خلکو د دغو کښتونو د لمانځه وړلو لپاره تللي وه. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د ارګو ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل شول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
په فیض آباد کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې د طالبانو اووه پولیس وژل شوي او څوارلس ټپیان شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلونو له امله په لسګونو ښوونځیو ته زیان اوښتی. د چارواکو په وینا په دې ښوونځیو کې ځینې ډیر تخریب شوي او داسې هم پکې شته که یې د ژغورنې لپاره ګام پورته نشتي بل ځل به یې سیلابونه یو مخ یوسي. تفصیل د امید زهیرمل په راپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په 1200 ولایو کې نږدې 15 څلوېښت ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوي نوملړ کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
کنه د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مساتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډ ولري موږ سره شریک کړي، حتی موږ د ولو ډېر کم امکاناتو نه هم کوي موږ استفاده کولی شو موږ به خپل مشکلات په حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړی ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکیو ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لاله وړاندې د احاطې دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې وي. د دې ښوونځي یو ښوونکی عرب ګل مومند:
زمون مکتب د جدي غواخ سره مخامخ دي خدای هم کا قبل ځاسې سیلاب را نه زمون مکتب بسنګ شي د خاور سره خاور شي او ماشومان هم به سر نويشته او به تر څه پات شي ځکه چې دلته ګرمي د سور نه شته دي بوټي نه شته دي وچکالي ته وب نه شته
د رحمتي خونزي د کوونکې هم وېره خي چې خونزي تخریب شي تر لری لری سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لز د کړو پات شي د رحمتي خونزي دوه زده کوونکې
کچيري د خونزي تعمیر سیلاب یو سي او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو مل تعلیم څه بې برخې شو
زمون فون زیات چې لامن سره ګواه سره مها مخ دي او زمون په حکومت باندې راګ دي چې زمون سره د مکتب په چلوالي باندې دغه وکي
د رحمت خونزي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دې خونزي لپاره باید د هاتي د دیوال په ګړوند یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال د خونزي د تخریب مخه ونیسي په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. یو شمېر هغو کسانو چې خپل یا خپلوان د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی پول سمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم پر راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یو افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نو خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی یې پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي چیرې چې د هغه کوژده نوسیده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجا دیگه
وختلې چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به وختلې هغه هېواد ته ولاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
د هرات اوسیدونکي نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شمارسم
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته موړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي او اقتصادي ګواښونه یې لامل ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی پولیسو یو شمېر څو تنه د افغانانو د اختطاف په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له ایرانه به انډونیزیا ته مخه کړو او هلته د افغانانو ستونزه. په انډونیزیا کې له افغان مظاهره چانو سره پولیسو بد چلند کړی. دوی مدعی دي چې په دغه هیواد کې افغان سفارت هم له دوی سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د سې شنبه په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بیرحمانه ډول وهل سوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو ادا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلند کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي وو. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر سخت او تریخواله وشو. زما په ګډون ډیر کډوال ووهل شول. شخصاً زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیساری له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمدیار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا ډېر دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ایم څخه مالی او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. بل خوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او ویې ویل چې دغه کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر مخې ته راټول سوی و چې له امله یې نښته رامنځته سوې وه.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان یون ایچ سی آر
د معلوماتو له مخې د افغان کډوالو او د یون ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوې چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوي او یو شمېر د بېلابېلو لاملونو له امله د پولیسو لخوا نیول شوي و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشې شول.
سنی زیاته کړه له اندونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په اندونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره پاړې کاونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایات د تیر کال په جوزا میاست کې 1500 تنه اعلان کړي وو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولی چې ممکن دغه هیواد په یو بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو اژانسونو د امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مهال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبري کړي ویلي واشنگټن پر افا کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بستا کې چې امریکا اسرائیل ته لیږد درولی 1390 کیلوئی او 1225 کیلوئی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس یې ولورپوري اسرائیلی په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړی ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تیرې دوشنبه په ماښام پر رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه خار د حماس وروستای مرچل غنی او وای احتمال شته چې لزګونه اسرائیلی برمتشوي کسان به هم په دغه خار کې ساتل کیږي. اسرائیلی پوځیانو د سه شنبه په مخام د مصر او غزه ترمنځ مهمه سرحدي لار د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزه ته د مرستو دغه حیاتي لار هم بند شوه. د رفح خاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه خار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بیساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې لام خلکو غوښتل شوي چې شاوخوا شل کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې یو خیریه بنسټ پولیسکونو بې وسه او پوشاخه کارونو بوخت ماشومانو ته د سواد زده کړې زمينه برابر کړې ده. دغه ماشومان تر مازدیګره د اسدآباد په ښارګوټي کې سخت سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلتی او نور شین راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست ز د کول لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي رادیو ته ویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت ته جلالا کورس ته راځم. انګلیش او
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې ل ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټي وټي سړی اخستی او نن سبا یې خپلې هلې د بارس په څیر د خپل کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پوري تړلې چې مازیګر یا ماخام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به لستون زوډک ژوند ته دوام ورکوي. لسکلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوختې چې لیوي خو خپل کورنۍ سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او لبل پلو درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو مل بعد له وخته جلال خان کورس کې زده کړې کوم. مونږ لیکلوس او انګلیش ویو. خوشاله یم چې زده کړې کوم. بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا
دلته بازار کې د نجارې کار کوم. بعد وخت ته جلال خان مرستندوی بنیاد کورس سره اعظم او ډېر زیات خوشاله یم چې موږ ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړی اخستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنۍ ولسنیو وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیا او برابرولو ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالي اړوند د ځینې خېلو د څووي کلی اوسیدونکو د دې سیمې پر ام خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وای لسمه سیلاب خوړ تیر شوی چې زیان دوی ترسیږي
کورونه او کرنیز سمکه خرابوي خدای چې یاد او به نه ذخیره کیږي نو د سمکو د وبکولو کار ورڅخه نشکوله بل لوري ته ځای چارواکي وای دا مسله به اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو سره شریک کړي. نجیب الله خیل راپور لري.
دا د خوست ولایت د نادر شاکور ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د ایم توی خوردای چې د څوې سیمې د څوکل یو پسندو کې غزیدلې خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکو دایمي استفاده نشي کولای. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري لکه بلې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځنی د ځمکو په اوبولو کې ډیره لږه ګټه اخلي خو مالی او کرنی زیانونه ډیر زغمي. د زنخیل اوسیدونکو محمد عظیم عظیمی مشال رادیو ته ویل
دلته اره ورځ لکونه متر مکعب او باخ کېږي ځای کېږي د موسمی برنونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونو متر مکعب اوبه د ورځې ځای کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي زراعت به ډېر پرمختګ وکړي خلکو ته به کور پیدا شي.
د زنخیلو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې پخوای لومړنۍ سربېګانې هم شوي د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارولې لږ امکانات غواړي. د زنخیلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار ویل
دا تاسو په خپله کسې دا اوبه چې بهیږي کور ته دا ځای کېږي ټولې دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندو ذاتر ورته پر استفاده کېږي خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي خو د زنخیرو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله ویل
دی پر راغلی چې دلته ستری وکړو مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي ځکه یو کې د ځکه ګټه د سړک تر دلوند ځکه ډېرې دي دا هم پڼه چې بل طرف ډېر خلک د طرف ته سیدل سیال دي پر دلته دی خپل ستری او پام پګر بدل دی.
بلور ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیک ډیمونو او په منځنۍ کې چبندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوي دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي
لله الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چیک ډیمونه او همدارنګې متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې د هغو افتتاح هم وشولو په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه عیدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیک ډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته خو تر څنګ یې هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالی او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دې ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمور سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمې وي وړرس نو بخچا غا وي وړرس نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر کشتر مشران پر ورسیږي او دا غزمش حال د کتنه و کی شراسي مسد دا و سپور څوک نه راغی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی دا غز سر نشر کړو الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم سترزام سلام د روزګان ولایت راوتلو سوالی څخه په روزګان ولایت راوتلو سوالی کې غټه او ججستون څخه د یوازنی هغه لار د چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټر تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او کومر ژغې څوک اوري د غلار د مشته جوړ کې د مټر تګ راتګ ډیر ستونزمن دی. مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه په یو ډیر دقیقه شوه وړاندې د سپورت ټونس پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو لاند خبرونه لرو. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي نننې چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وژلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان سوداګری خونی پر سپیټ وګړه افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانسته. بختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو په پیاوړتیا کې شرول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډې کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکی مرکز هم پرانیستل کیږي. روسیې تېره شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 20 بې پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شو. د اوکراین د انرژي وزیر هرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیسات او د زیان اوښته خو د احتمالي مرشوب لشمیر لا نه دی اعلان شوی. مخکې تر دې چې د سپورت ټونس پروګرام ته مخه کړو کندهار ته به ورشو. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو لکه مرسر مخامخ دي. دغه ولایت د ولسوالیو استوګن شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډیدلې چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي پولیسوالی کې روغتیایی مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیایی مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي ځکه په خبره تر څو چې ناروغ تر شهر پورې رسوي حالت یې نور هم خرابیږي.
په خاص به موږ وکلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روغتون ته ورغلو نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد او بدن د درد او تبي د ګولیان به راکوله. اوس چې واسو د نقص ما د کاغذ کې کاغذ پر جذري لیکه یعنی شته کړی په وخت پر بازار باندې بازار خونم جمعه سه یو پلاغ درو څه دوه سر نه پرفسر به کوم سر په خلاصې چې په کار په لسیری په پندل ساکي چې په پندل سیده په شل باندې کیږي. نو موږ د مسلین صدا کله ده چې په د کلینیکان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاوس پر سیج نه.
د ولسوالۍ پر روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښتونځه یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکو سردار محمد وای مخکې د خپل ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي. د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسې کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
دا دوه درې کال کېږي د خورا سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل، خو سر څه په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک دا ونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده. او ټول درمل او دوا چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي، نو هیله مو دا ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کړي او دغه حالات د ځان سره مقایسه کړي او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالات ته رسېدلي دي چې هېڅ دوا هېڅ نه وه د درملو څه نهسه چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څانګې ته ورسو چې نشفانی ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو لمخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالیو په روغتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني او وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول او ولایتي مسولینو سره یې خبرې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي دغه مرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسې لخوا څخه تطبیقیږي. د هر په نامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. 114 کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15 ورځې کېږي چې دوا بېرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خوا څخه څه مشکل دی د دواوو، نو د دواوو په قرارداد کې چې دی دواوې یونیسف په غاړه اخیستې دي.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لاله وړاندې د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو هرکلی مو کوم. بختيار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې دي. د قشتاپې شل ورځې لیګ د کیفیت الوب په تړاو کرکټ شننونکي نیوکه لري. د افغانستان فوټبال غوړ لیګ ورسته حال هم درکو. د راتلونکو شل ورځې نړیوال جام لپاره ځینې نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او په ای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونه په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوې قشتاپې شل ورځې لیګ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریم ځای دی. پیلې د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کوو. د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې چې 3-2 د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د اپریل میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي د رواني مې میاشتې په 10مه نیټه وروستۍ سیالۍ ترسره شوه. لومړنۍ درې سره سیالۍ د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې، خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه 2 سلیزې ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکایي لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په 5 سیالیو کې د 2 اوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې 2 سلیزې او 1.5 سلیزه یې جوړه کړې وه. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوا نه شاهد الله بیا په 2 مقام واغې 145 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 140 منډې جوړې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 5 سیالیو کې د 6 ورځې په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 5 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه راز څلورم سیالي د څلورو وکټو په توپیر ګټلې وه، خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلورو وکټو، اتو وکټو او اتو منډو په توپیر ګټلې وې. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ویلی ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بېله لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیګ سیالۍ پیل کړې دي. یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي، د روانې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسینک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 5 سیالیو کې درې ګټلې دي، دوه بایللې دي. سپینغر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 5 سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بایللې او یوه د ورخت لامله بې پایلې پای ته رسیدلې. بوست او امو لوبډلې یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازی مخکښ منډو جوړوونکی دی. هغه په شپږو سیالیو کې د 9 خورج په لرلو سره 193 منډې کړې دي چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه یې هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 186 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 170 منډو په لرلو سره په درېیم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 5 سیالیو کې. محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، دویم مقام. او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلوریزو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 24 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږونې بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینا په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په 11 او وحیدی فوټبال کلب په 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي 4 نور هم دوام وکړي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ راتلونکو شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاش کې پیلیدونکي دي، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپل لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې دمه لا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې 2 ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سټرلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بیلبرنی، کارٹس کمپر، گرٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ د ایرلینڈ پر لوبڈل کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله که څه هم مخکې اعلان شوې ده او موږ په وروستۍ خبرونه کې هم د یادې لوبډلې په تړاو رپورټ درلود، یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اساق، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ و. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې 6 لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې 6 ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې خېلو بې کړې دي چې په 12 کې 6 سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جن هم په 11 کې 6 لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې 4 سیالۍ ګټلې دي. او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ 4 سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې 4 لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نایب بل افغان لوبغاړو چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارش په ځای باندې اخیستې، په خپله وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یوه 4 او یوه 6 ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک ورپسې قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي. او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپه شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې ووري.
عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه دا ده چې د قشتاپه شلوریز لیک ارزښت ستاسو لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټوله اوریدونکو ته د قشتاپه شلوریز د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پوهیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتاپه د کانال شروع شوې ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب به راولي. نو دغه سری ملي پروژو سټایل پکار دی، دغه سری ملي پروژو المانځل پکار دی. بل ارزښت دغه ده چې د موږ کوم وطنوال چې دی، هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري، او دغه یو ماحول جوړ شوی ده د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاري دا مناسب دی، ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کېږي چې په اکثر لوبو کې 316 یا 113 زیاتې منډې نه کېږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو ویشتنځای برابر کړی.
کدی نو بو کنډیشن پاړه درته وایم، د لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر لومړی خو ما په څومره معلومات چې لرم دغه سیالي چې په کندهار کې کېدل خو نه پیګ ما چې به کابل تر شپ سولې، د کابل موسم ورته نو جوړ وکټي ټول هډیټ وکټي دی، نو دا سی کومنګ تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو ټول دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا اساس خي یو دای چې د شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چې بیټینګ کیږي هغه را خلک ته خوند اخلي بل د بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو دلته بیا د منګه چې دا د براکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو کومنګ چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو موږ باید داسې وکړې جوړې کړې وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدای دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي څو او بل په سختو وکړو باندې بالران خپ بالینګ ځان وس بچ کی یا خپ بالینګ وکي مطلب دا چې تبا یو څه اندازا غا ایډیا به تا جوړي نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وي په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډډ وکټ دی
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې انتخاب کړی دی فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی
د لوبډلې انتخاب تر اوسه د لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دی هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفورمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفورمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفورمنس کړی یا کنټراکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټراکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کم پلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی فاطمن منګو کتا سو ګور ډیرې لکان په سریلانکا کې مصروفه دي په آی پی ایل کې مصروفه دي نو ځوانانو ته هم پوره چانس په لاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی هغه سکنډیشن نه ده نو تر اوسه د خاص څه استفاده نه ده سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای دا تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز نړیوال جام لپاره د تیاریو خو فرصت کېدای شي
کدی شلوریز نړیوال جام دی تیاری خبره سینو شلوریز نړیوال جام نه لس الکان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي شته ډیره خبره ده چې حالت دی دنیا بهترین کرکټ دا دی دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار التاوی انگیج یا باغوی سره ټچ پاتی او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره ملته لګیا دی خپل کرکټ کوي ځینی الکان چې دی او دوه درې الکان هغه په سریلانکا کې دی الف لوب ډلې په تور باغ کې مصروف دي نو دلته د خاص څوک نه پاتې چې هغه د شلوریز لپاره تیار کې نو بل دغه کنډیشن ما مخکې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه په پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی د بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې پوره کړ کې ډیر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکای کنډیشن
آیا دا ډول نیوی لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای
ما خو مخکې یادونه وکړه د کوشتپی لیگ چې د کوشتپی لیگ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سې دوامدار کول دي ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دی وکول سي چې ای پی ایل دا لار برابر کې او ای پی ایل وکول سي ځکه چې هل ته تا ته ډیر خپل کرکټ ملاويږي ډیر خپل پلیران باندې ته پروډوس کې او دوی به ډیر خپل پلیران لاس راوړي ځکه چې نړیوال پلیران به راځي نړیوال لوبغاړي به هل ته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي باندې ته موجوده بهترین کوچز باندې ته موجوده کای پی ایل وسی دغه خبره د شپږیزي لیگ بایتات په ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفورمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا کپلندې داسې پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفورمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بین نړیوال کرکټ ته برابر سي دما په نظر باندې د کوشتپی لیگ څخه د شپږیز د باندې ډیر فوکس کول او د شپږیز نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبر اعلان پلاس باندې راسي دا نه یوازې موږ بلکه د نړۍ هر هواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په خمدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل پلیران دوی ته پلاس ورسي ډیره مثالونه ورکولای شو کړي هین مثال ورکوه هین هم دا اوس کولای شئ چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي د بنگلاديش مثال ورکولای شو د پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ ته کرکټ پلاس باندې خپل پلیران پلاس راسي ځکه چې پلیران بدل ته فینانشلی یو رقم سټیبل سی بل بعد د نړیوال لوبغاړو هغه کوم ایکسپیرینس دا هغه بل سره راوړي کوچ څه خبرات کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي نو پراتون کې به افغانستان یو خل وبدل ولري البته دی ونډي او دی ټی 20 لپاره ته کولای شي چې په چیرته مونږه ای پی ایل وکړو نو د کرکټ په لاند وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي
اټکل مو څه دی لیگ به ځینې نوې چیرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي به د افغان کرکټ ته معرفي کړي، دا طبیعي خبره ده چې کلم یو لیگ کېږي حتما پکې یو دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې د افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي. خو زه خپله بیا هم دغه لیگ د کوالټۍ په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیگ چې دا داسې هغه څه رقم کنډیشن چې په کار و هغه سې کنډیشن نشته، نسبت کو بولران پرفارمنس کوي، خو وکټ یې ټول ډېر دی. البته یو ښه بیټسمین دلته مسلسل پرفارمنس کوي او نو الګ پرفارمنس کوي، نو دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر ښه. که موږ تاسو ټاپ فایو بیټسمینانو کې وګورو، داسې یو لوبغاړی نشته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره، به ته ووایي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره. لا خو د ټورنامنټ یا د لیګ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمایي میچونه سوي دي، نو به ګورو چې وروسته به څه کېږي. تر اوسه پورې خو ما داسې څه کوم بیټسمین مسلسل نه دی لیدلی چې هغه پرفارم کوي. ما هغه پخواني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم حضرت زازای چې دا هغه لیډنګ سکورر دا هغه په پنځم میچو کې 190 رنزونه کړی دي، یعنی دا ډېر کم رنزونه دي. کابل ګراوند ته کو کورې ډېر شارټ وړکې ګراوند دا بوند، یعنی ډېر شارټ دي. خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډېر رنزونه دي په داسې کنډیشن کې. دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
دا سی لیګونه خدي کیفیت هم خدای په شروع کې اولنې دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډېر مشکل درو ده. خو روسه بیا خصو زهر وخم دا خبره کوم چې کوم مونږه هر لیګ چې شروع کیږي کشپګی ده کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ دی، کیمرا ورک خرابي بیا روسه خکیږي. خو دې ما په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سي سره کم چې کار واغه سي ونه سو بل دغه وکټ نه وی دي ډډ وکټ دي بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه. ما په نظر باندې دې نه چې مونږه په خپل شپګی زبانه دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برانډ دا مونږ ډیر پلیران دي شپږی دی، نو دی افغانستان کرکټ بورډ دی افغانستان کرکټ تور کړی دی، نو که پاغه باندې فوکس وسی او که دوی کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکول سي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ بیرته را جوړ کی او شروع کی، دا به دی افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان، ځکه چې حالت ما مخیم په خبره وکړي چې کافی ډیر امکانات او لوغړو ته پلاس ورزي، نړیوال لوغړی برازي تا بهترین خپل لوغړی بدل ترازي. مونږ کو تاسو ګور په دغلی کې د مونږ د افغانستان د 20 شلوري زکم فارمر چې کم سکواډ دا یو د لوبغاړي دلته موجود دي، باقي ټول لوبغاړي چې دي هغه یا په سریلانکا کې دي یا په APL کې مصروف دي. نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربي تعلق په خخکاری هم هغه مربي ډیر خبر پوم الکان خمی چور کیږي. نو الکان نشتون د ما په نظر باندې د غلی کې رقم رنګ کړه دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي. خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریج جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنت لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډېر یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از منګه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. لا اوریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
Mata jam dasro laban gabin rak mata shedin rak osman gaad mata shedin rak osman gaad mata jam dasro laban gabin rak mata shedin rak osman gaad mata shedin rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat د وصل را سم مسافر تا د هجران وهلیا سرګدا پ سم مسافر تا د هجران وهلیا د بغل مات مات یا مات مات یا مات مات جام د سول پون گپن راک مات شیرن راک ஓஸ்மான் நிகார் மாத சேரன் ராக்கை ஓஸ்மான் நிகார் காபல் தோ கட்டி பிராய காபல் தோ டக்தி பிராய சுமாயா ஜீசி தப்பி பாகும் سمایا دیزی دپک ماشین کی باغون ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا دس رو لبو انگا بن راک ماتا شیدن راک اوزمان گاور ماتا شیدن راک اوزمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ஸஸ ஸ ரி 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 ம ம ம ரி 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 ம ம ம ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப